درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یو نوي مسافې څخه تر اووه نوي مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجیان هغه د علم څخه بحث کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجیان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چینجیانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکې حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړه خواوې چې دی، مطلب په دواړه خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېرش او د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسېدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شته نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کوم بدن چې دی په مخکینۍ برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینه چې سي لختانسی پرنسی. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وه چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکي چینجیانو وروسته اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستی چې اکاینو یې د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی یعنې د دوی د نامه څخه معلومیږي چې د دوی کوم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی ځکه لاروا چې د دوې خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی چوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي ګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزه یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هګیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي ا همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې یو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ولې او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نسي بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رزو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دې چې دې لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دوی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو تراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دوی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چی جارو او سید من بست شراغ لست دولستم چلگی و دولستم لوسته در رس رزو ده هرمونونو او اندوکران غده پا اره بحث کهو پا تیر وستونو که مو نیورونو پیشنده یا هم دارنگا ده نیورون جولونو مو پیشنده چه دی کمی اساسی دن دی سر ترسوان او یا دو بلتر منز کمی اری که دلو داره سمجا استاسی نن الوست چه دیده پینزش پیتمی سفه سخطر اویمی سفه پیپری دوام کهوی خلا موضوع ده اندوکران غده او پا هرمونونو سر پیل کهو اندوکران غده یا هم اندوکران گلنس چه دیده بدن هاگا زنگری غده ده چه خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزاده وي دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده میتابولیزم تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه موږ چې وویل میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپېریال ثبات ساتل دي چې دغه د بدن داخلي چاپېریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره د دې چې دغه چاپېریال کم اندازه چې ده ثابته ساتي همدارنګه دې چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کوم توپیرونه دي همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزه یې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشي کیږي آزادیږي مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دی اغېزه چې د چټکه د خولند مهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي ده چې دی هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات سرته رسېږي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی سي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې وسې هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسر کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده، هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دوی اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چشکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستاسیس ساتل کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشي کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لېږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشي کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د ټیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شم سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن دا د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نه وي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي. چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
Don't زما د سینې ګلشا زادا زما د سینې ګلشا چې هر سبا د پخندا تازه کومه چې هر سبا د پخندا تازه کومه.